ترن اوریدون کو السلام علیکم سات دوی بجی شوی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی وړاندې کوم د کندوز د ورستی وضعیت او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سره چکی اوري. امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو د کندوز ښار ځینې برخې نیولې. د ولسی جرګې غړي د کورنیو چارو د وزیر د استیزا لپاره د وکیلانو لاسلیکونه راټولوي او نه یې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید عملي بڼه پیدا کړي. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو د کندوز ښار ځینې برخې نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او ډېر ژر به اړوندې سیمې له وسله والو طالبانو ونیسي. که څه هم ښاغلي حسیني دغه سیمې مشخصې نه کړې، خو داسې راپورونه خپاره شوي چې طالبان د کندوز روغتون او یو شمېر نور ملکي ادارو ته ننوتلي دي. دغه ادا بیا د کندوز د والی ویان عبدالودود واحدی رد کړي. په کندوز ښار کې نن سهار 3 بجې جګړه پیل شوې او تر اوسه هم دوام لري. د کندوز د امنیه قمندانې ویان سید سرور حسیني وویل چې تر دې دمه شل وسله وال طالبان وژل شوي او په نښته کې 15 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې په ښار کې پوستې نیولې او ښار ته د ننوتلو په حال کې دي. د افغانستان د دفاع وزارت هغه مسله رد کړه چې ګواکې پاوس ته ورکړل شوې 1500 ام جی ډوله جنګي الوتکې د استفادې وړ نه دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې له دغو هلیکوپټرو په تاکتیکي برخه کې ډېره ګټه اخیستل کېږي.
زه دومره ویلی شم چې د ام جی 1500 هلیکوپټرو نه په تاکتیکي برخه کې ښه استفاده کېدلی شي. زموږ ټول پوځ په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالات تمویلوي او تجهیزوي.
خو تر دې مخکې ډګروال قلندر شاه قلندري چې د امریکایي جنګي هلیکوپټرو جزو تام قومندني په غاړه لري ویلي چې دغه هلیکوپټر هیڅ موثریت نه لري. د ولسی جرګې رئیس وایي چې د کورنیو چارو د وزیر د استیزا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي. عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د هیواد د امنیتي وضع په کنټرول کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده ویلي و چې ډېر ژر به د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استیزا شي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ناامنۍ ورستربلې زیاتېږي. او نه یې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید عملي بڼه پیدا کړي. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن د پوهېدو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې حکومت باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ټولې مادې عملي کړي. نن د پوهېدو نړیواله ورځ ده او په افغانستان کې دا ورځ د لومړي ځل لپاره لمانځل کېږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري اوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد په اوس وخت کې په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای په ځای کولو پلان نه لري، خو پوتین زیاته کړه چې روسیه به د سوریې د حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي. د روسیې ولسمشر د سوریې له یاغیانو د امریکا پر پوځي ملاتړ انتقاد وکړ او هغه غیر قانوني وباله. پوتین دا خبره د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر کتنې مخکې په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه انکړې دي. په پام کې د اوباما او پوتین د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې سره وګوري. دواړه مشران به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته تر وینا وروسته په خپلو کې خبرې وکړي. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویومه عمومي اسامبلې کې جرګه کېږي. د نړۍ 168 مشران به د ملګرو ملتونو په سګنۍ عمومي غونډو کې برخه ولري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا د کړکیچ او هیلې شیبه بللې ده. په دې عمومي غونډه کې به د سوریې بحران کلیدي موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشران هڅه کوي دغې شخړې ته چې له کبله یې څه باندې 200,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي حل لاره پیدا کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان ادریسوف د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د هغو خطرونو په وړاندې خپلې هڅې هماهنګې کړي چې د اسلامي دولت ډلې متوجه کړي دي. ادریسوف پرون په نیویارک کې له اسوشیټد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې قزاقستان تر دا وروستیو پورې له افراطیت او سخت دریځۍ څخه مسؤول و، خو ودې او سوکالۍ هم دې ته زمینه برابره کړې ده چې د دې هېواد په یو شمېر سیمو کې د لیونتوب د ده په وینا مفکورې هم ریښې وغځوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وویل اټکل کېږي چې په اوس وخت کې به د قزاقستان 200 اتباع په سوریه کې جنګیږي. هغه له متحدو ایالاتونو، چین، روسیا او اروپا وغوښتل چې سیاسي اختلافات یوې خواته کړي او په ګډه د اسلامي دولت ډلې چې د عراق او سوریې پر ډېرې خاورې کنټرول لري پرمختګ په شا وتمبوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي د هېواد په ختیځ کې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو په وړاندې په روانې جګړې د ورځې 5 میلیونه ډالر لګښت راځي. د ده په خبره دا هغه پیسې دي چې اوکراین کولی شوی د پرمختیا پر کارونو یې ولګوي. پیترو پروشنکو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو په یوه سرمشیزه کې د وینا په مهال وکړه. د وویل د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې پیل شوې جګړې د اوکراین د اقتصاد 1/5 برخه ضایع کړې ده. پروشنکو وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ پیل شوی افراطیت د بې وزلۍ یوې نوې بڼې ته لاره واره کړې چې په ناڅاپي ډول یې په زرګونو کسان اغیزمن کړي دي. د هسپانیا د شمال لویدیز کاتالونیا د سیمې هغه ګوندونه چې له هسپانیا د جلا کېدو او د مدیترانې د سمندر په غاړه د نوي هېواد د جوړېدو هڅه کوي په وروستیو انتخاباتو کې د دې ایالت په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. د یکشنبې د ورځې د ترسره شوو انتخاباتو په سلو کې 9 رایې شمېرل شوي او نتیجه ښیي چې په ګډه د هو په نوم د بېلتون غوښتونکو ډلې د 145 پارلمان 2 څوکۍ ترلاسه کړې دي. که دوی د خپلواکۍ غوښتونکي له کیڼ اړخي ګوند سره یو ځای شي، دوی ټول به 8 څوکیو ته اړتیا ولري چې تر 2018 میلادي کال پورې له هسپانیا د کاتالونیا د خپلواکۍ د اعلانولو لپاره خپل پلان مخته یوسي. بېلتون غوښتونکي له اوږدې مودې راهیسې د خپلواکۍ لپاره د ټول پوښتنې یا ریفرندوم په کېدو ټینګار کوي، خو د هسپانیا مرکزي حکومت دې کار ته اجازه نه ورکوي. د کاتالونیا پارلمان په بارسلونا کې دی او د دې شمال ختیځې سیمې د 1.5 میلیون وګړو استازیتوب کوي. دا سیمه چې له فرانسې سره ګډه پوله لري د هسپانیا د اقتصاد شاوخوا 1/5 برخه جوړوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. 2:00 د دې خپرونې په دوام کې اوري. پر کندوز ښار د طالبانو بریدونه دوام لري. په دې خبرونه کې په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وروستی حال درکوي. په دې مو هم خبره و چې ولسی جرګې نن د کندوز په اړه څه بحثونه کړي.
ما از رئیس جمهور سوال کردیم فعلا موقف شما در کندوز چگونه است؟ در حالت تعرض است یا در حالت دفاع؟ گفت که در حالت دفاع.
د پکتیکا د خیرکوټ د والیبال پر میدان د پرونی چاودنې د تلفاتو شمېر 100 تنو ته رسیدلی دی. په یو بل راپور کې به واورئ چې خلک څومره معلوماتو ته لاسرسی لري.
معلومات نو د غونې مشته رسېږي، سون تلویزیونونو خبرونو دا ځای وګورو او غونې رسېږي، خو د ننه شانس شته چې موږ نه پوهېږو.
د دې او ځینو نورو سیمه ییزو نړیوالو راپورونو تر څنګ 2 اونیزې لړۍ لرو. یو کلی زر ژغونه ډرامه او ژوند په شیبو کې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، وسلوالو طالبانو له څو خواوو پر کندوز ښار حمله پیل کړې دي. اوس هم جګړه روانه ده او د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې له کبله خلکو ته هم مرجوب لري اوښتي دي. دا چې څومره مرجوب لري اوښتي ده او د جګړې وضعیت څنګه دی کندوز ته ځو، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې را سره دی. آریان صاحب، مهرباني وکړئ د کندوز د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
لومړی سخت سلامونه ښاغلی سروان صاحب، تاسو وړاندې کوم او د ازادي راډیو اورېدونکو ته. دا جګړه د سهار 3 بجو راهیسې پیل شوې ده او تر اوسه پورې د کندوز ښار نږدې شاوخوا سیمو کې جریان لري او په دغه جګړې له وجې نه د ښار هم تړلی ده. همدارنګه د کندوز کابل لار هم د ترافیکو په مخه تړلې ده، د شیرخان لوی لار هم، شیرخان بندر لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. او اوس هم درنې وسلې او سپکې وسلې کارول کېږي، مرمې په ښار کې لګول کېږي، لګېږي. عامو خلکو ته هم د دغه توغندیو له امله مرجوب لا وخت ده. خو په کندوز کې د کندوز دیوالي ویان بیا وایي چې افغان امنیتی ځواکونه خار ته راغلي دي او دوی دفاعي کمربند اچولی ده، نه د عملیات. دوی وایي چې اوس دوی غواړي طالبانو په مطلب کې دفاعي کمربند واچي، څو هغوی پرې نه دي چې خار ته راځي نه نشي.
بله صاحب، طالبانو ادعا کړی وه چې د کندوز 200 بستري روغتون نیولی دی. البته دوی په ټولنیزو رسنیو کې د روغتون عکسونه هم خپاره کړي دي چې په روغتون کې دوی کسان ګرځي. فکر کوم چې دوی به په هغو امنیتي ځواکونو پسې ګرځي چې ټپیان شوي دي او بستر دي. آیا روغتون اوس هم د دولتي وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دی؟
بله، دا خبره حقیقت لري چې وسلوال طالبان د کندز او زوی 220 دریز روغتون ته ننوتي وو، دا نیولی وو او دوی په روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو او سیمه ییزو پولیسو ټپیانو پسې ګرځېدل. خو تقریبا نیم ساعت کېږي ما د کندز د او زوی روغتون رئیس سره خبرې وکولې. طالبان بېرته له روغتون نه وتي دي، خو د روغتون شاوخوا سیمو سیدرک سیمه کې دلته دوی ځای ته ځای دي. یعنی سیدرک هغه سیمه ده چې د کندز د کندز چاردرې سینتر غاړه واقع ده، چې یعنې طالبان کولی شي آزادانه چاردرې ته د کمیت وسیله واوري او بېرته دېخوا را واوري.
بله آریان صاحب، دقیقا زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې جګړه د ښار په کومو سیمو کې روانه ده؟ د ښار داخل دی، په ښار شرق دی، غرب دی؟ په دې اړه هم که جزئیات وړاندې کړئ.
سروس صاحب، جګړه د کندوز په سیدرک سیمه نه شروع، سیدرک لویدیز شمال غرب سیمه یادیږي، همدارنګه د چاردرې لورې نه چې دا غرب سیمه ده په کندوز ښار باندې جګړه روانه ده. زاخیلو کې، زاخیل خوندان په سیمه کې، دغه لوی زاخیل چې دا خپله غرب سیمه د کندوز ښار پورې ده. همدارنګه د کندوز شمال لورې ته چې د لارې سیاب ده، سیمه لارې سیاب یعنی د کندوز له چوک نه 2 کیلومتره فاصله لري، په دې سیمه کې جګړه روانه ده. اخوا ته کلی ګوسي ورته وایي، هغه شمال شرق سیمه د کندوز ده چې له هغې خوانم طالبان ښار ته رانږدې شوي دي. خو طالبانو تر اوسه پورې د کندوز دننه ښار ته یعنی نه دي راغلي، فقط د اطراف سیمو کې، یعنی دغه استوګن ځای کې، په درېمې ناحیې کې، یعنی په شپږمې ناحیې کې، په دغو ځای کې دوی جګړه جریان لري. او همدارنګه طالبان بیا وایي چې دوی په دې حمله کې ډېر پرمختګ کړی ده او افغان امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. خو بلې خوا ته د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی په دغه دفاعي عملیاتو کې 6 تنه وسلوال وژلي دي او 5 تنه افغان امنیتي ځواکونو ته ټپیان شوي دي.
آریان صاحب، په دې باب چې کندوز ته آیا کومکي ځواک له نورو ولایتونو رسېدلی او که نه دی رسېدلی، چارواکي څه وایي؟
څو شېبې مخکې مې د کندز ولایتي شورا معاون سره مې خبرې وکولې. امرالدین ولي وویل چې د تازه ځواکونه له بغلان نه را رسېدو په حالت کې دي، له تخار نه، او دوی دفاعي کمربند اچولی دوی دي عملیاتو په اړه څو دوی فقط ویل طالبان سیمو کې چې رانوتي دي همالته پراته دي او دوی د دفاعي کمربند اچولی ده. بل دغه جګړې ته دونه اوږده سوه، وجه یې دا ده سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو په استوګن ځای کې پټنځایونه جوړ کړي، یعنې سنګرونه نیولي دي خلکو په کورونو کې. دولتي چارواکي، دولتي ځواکونه نشي کولای په هغه ځای کې خپل بمبار یا تکله سلاو استفاده کړي، ځکه چې کېدای شي هلته ملکي وګړو ته تلفات واوړي.
بله، آیا په دې جګړه کې د افغانستان هوایي ځواک هم برخه لري که نه لري؟
بله، هو د افغانستان هوایي ځواکونه هلیکوپټر، جنګي هلیکوپټر د کندوز هوا باندې ګرځي او د وسلوالو طالبانو هغه سنګرونه د هدف لاندې نیولي دي. او جګړه لا هم روانه ده، د سپکو او درنو وسلو غږ تر غوږو رسېږي.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې په دغه ښار په شاوخوا کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو په اړه معلومات راکول. بیا هم د کندوز په اړه له دوی څخه که چیرته تازه پرمختګ راځي، تغییر راځي د جګړې په وضعیت کې، له دوی سره تماس نیسو او د کندوز وروستی حال درکوو. د افغانستان ولسي جرګې هم نن په خپله غونډه کې د کندوز پر وضعیت خبرې وکړې. ولسي جرګې حکومت د امنیت په ټینګېدو کې ناکام وباله او ویل چې په شمال کې پتیره بیا کندوز له جدي خطر سره مخامخ دی. د دې جرګې غړیو او اداري پلاوي وویل چې د کندوز امنیتي وضعیت خراب شوی او که پاملرنه ورته ونه شي ډېر شمالي ولایتونه به له جدي خطر سره مخامخ شي. د ولسي جرګې رئیس وویل چې ولسمشر ورنه وخت اخیستی چې په دوو ورځو کې به سقوط شوي سیمې بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورشي او د کندوز په چارواکو کې به هم تغییرات راولي. په دې اړه له کابله د سفي ولاستانګزي راپور واوري.
کندوز چې له څو میاشتو راهیسې یو شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي، اوس یې ښار د سختو جګړو شاهد دی او که ورته پاملرنه ونه شي ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د ولسي جرګې اکثرو غړیو د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د کندوز د ناامنیو په اړه سخته اندېښنه وښوده او ویې ویل که ژر پام ورته ونه شي ډېر شمالي ولایتونه به سقوط وکړي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي جنرال نظیف زکی وویل چې طالبانو د کندوز روغتون نیولی او خلک له سیمې نه د تیښتې په حال کې دي، خو چارواکو یې په اړه کوم کار نه دی کړی.
چپخانه کندوز کې د نزدیک شرکت اسورم گرفتن طالبان.
اغلی زکی وایي د کندوز روغتون طالبانو نیولی دی، د کندوز ټول ښار د دوی تر پوښښ لاندې دی، خلک له یو ځایه بل ځای ته تیښتي او تر اوسه څوک مرستې ته نه دي رسېدلي. که کندوز سقوط وکړي د شمال ولایتونه به یو په بل پسې سقوط وکړي. د راپورونو له مخې طالبانو د نن سهار له دریو بجو راهیسې د کندوز په ښار د سیدرک، نهرسیا او زاخیلو له سیمونه بریدونه پیل کړل چې په نتیجه کې حوزوي روغتون ته هم ورسېدل. په ټولنیزو رسنیو کې بیا د ځینو طالبانو عکسونه هم راوتلي چې د کندوز د حوزوي روغتون له ډاکترانو سره ایستلي او ویل کېږي چې د ښار په ټولو سیمو کې د پیکاو کلاشینکوف ډزونه کېږي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی نقیب الله فائق بیا په کندوز کې د ناامنیو د سختېدو علت له مخکې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو په نه ترسره کولو کې بولي.
در زمستان با طالب نجنګیدیم و در ماههای اخیر هم
موږ په ژمي کې له طالبانو سره جګړه ونه کړه، د کندوز له کلیو مو ونه ایستل او اوس مجبوره یو چې د کندوز په روغتون او د ښار په کوڅو کې ورسره مخامخ جګړه وکړو. د ټول نظام لپاره یو لوی شرم دی چې له څلور لکه افغان عسکرو او له زرګونه بهرنیو پوځیانو سره سره هم موږ د خپلو ښارونو امنیت نشو نیولی. په کندوز کې د یو کال په موده کې ډېرې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې چې مهمې بېلګې د چهاردرې، قلیزال، دشتیارچی، افتاج او ګورتېپه سیمې دي. د ولسي جرګې رئیس بیا حکومت ناکامه بولي چې په یو کال کې د هیواد د ډېرو سیمو امنیت نه دی نیولی. عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسمشر د کندوز په اړه ناکامي ومنله او دوه ورځې وخت وغوښت چې له لاسه تللې سیمې بیا بېرته ونیسي او د کندوز چارواکي بدل کړي. ما له ولسمشر نه پوښتنه وکړه چې په کندوز کې په کوم حالت کې یاستئ، دفاعي که تعارضي؟ جمهور رئیس وویل چې موږ دفاعي حالت لرو. ما وویل چې څنګه ممکنه د دښمن په کلاشینکوف او پیکا سره زموږ ټانکونه ونیسي. ولسمشر اعتراف وکړ چې موږ ناکامه یو. سلیر ساعته وخت یې وغوښت چې د طالبانو په ولکه کې دوه ولسوالۍ به خلاصوي او د دوو ورځو په موده کې به د کندوز چارواکي بدل کړي. ښاغلی ابراهیمي همداراز د ولسي جرګې له غړیو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د امنیتي سکتور د وزیرانو د استیضا لپاره دې لاسلیکونه سره ټول کړي. که څه هم د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې د طالبانو د له منځه وړلو په هدف هوایي عملیات پیل شوي دي، خو دا چې طالبان په استوګنو سیمو کې دي افغان ځواکونه یې له ننګونو سره مخ کړي دي. د امنیتي چارو څېړونکي بیا د استخباراتي څانګو کمزورتیا، د امنیتي ځواکونو کمزوري رهبري او ناهمغږي هغه عوامل بولي چې نه یوازې په کندوز بلکې په ځینو نورو سیمو کې هم جګړه توده ساتلې ده. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو د کندوز د وضعیت په اړه د ولسي جرګې د ځینو غړو د اندېښنې په اړه معلومات واوریدل. تر دې مخکې د ازادي راډیو خبریال له کندوز څخه په خپل راپور کې وویل چې د کندوز حوزوي روغتون یا 220 بستري روغتون چې د څه شېبې لپاره وسلوالو طالبانو نیولی و بیرته د طالبانو له طالبانو څخه آزاد شوی دی او تازه راپورونه وایي چې لا هم د کندوز د ښار په څنډو کې جګړه روانه ده. د کندوز د وضعیت په اړه کومو هر تازه راپور او خبر ترلاسه کړ په همدې خپرونه او د غرض د ازادۍ په رادیو د نن ورځې په نورو خپرونو کې تاسو ته وړاندې کوو. له لنډې خبرتیا وروسته پکتیکا ته ځو.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خپرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سه‌شنبه د میزان اومه پا منزنی چپا دولست شپج نوی او اف ام سل اشاری پینزه.
سبا د ازادي رادیو دا خاص خبرونه مه هیروي. پرون ناوخته د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یوه میدان کې چاودنه وشوه چې د وروستیو معلوماتو له مخې د دې پیښې د مړو شمېر 1200 تنو ته رسېدلی او تر دېرشو ډېر کسان د چاودنې په اثر ټپیان شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واورئ.
نن سهار د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د تلیفون پر لیکه د یادې پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانۍ کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې هغه مهال وشوه چې لوبه پای ته رسېدلې وه. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي په یو ولاړ موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي ول. نعمت الله بابوري زیاتوي په پیل کې د مړو شمېر 1200 تنه وو او تر دېرشو ډېر ټپیان شوي ول چې د 1400 ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ و، خو تېره شپه یو شمېر نورو ټپیانو هم د سختو ټپونو له کبله صبر کړي او د مړو شمېر 1200 تنو ته رسېدلی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وړاندې وویل چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پلې لوا موجوده ده، نو د ملي اردو سرتیري د پیښې ځای ته پر وخت ورسېدل او د پیښې مړي او ټپیانې لیوا ته ولېږدول چې وروسته د دوی لخوا برسېرن ټپیان د شرنې ولایتي روغتون ته او شدید ټپیان د ملي اردو په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته ولېږدول شول. همدارنګه په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پلې لوا د عامه اړیکو مسؤل جګړن محمد شریف آزادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوه چې په ډېرې چټکۍ د ملي اردو منصوبین د پیښې ځای ته ورسېدل. ده وویل د پیښې په ځای کې لس تنه ځای پر ځای وژل شوي وو او تر دېرشو تنو پورې ټپیان وو چې دوی شدید ټپیان د پوځي چورلکو په واسطه په اول کې په ګردیز کې د تندر قول اردو تاسیساتو ته او وروسته په کابل کې د شهید محمد داود خان پوځي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدولي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم خیرکوټ سیګانه سیمې ته نږدې په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال ځانمرګی برید شوی و چې له امله یې خواوشا 46 تنه مړه او تر 90 پورې ټپیان شوي ول.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
سات دوی بجې او 22 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلې شي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. که د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورشئ نو د ازادي راډیو ټول مطالب کولی شئ چې هم ولولئ او هم واورئ. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې لومړی خبر دی، د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره کندوز ته تازه دمه ځواکونه استول شوي دي. د کندوز چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په روانه نښته کې 40 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت د والي ویاند عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې افغان پولیسو او ملکي وګړو ته مرجوب لا وشته، خو د دقیق شمیر په اړه څوونه ویل. نوموړي ویل چې له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او ډېر ژر به دا جګړه پای ته ورسېږي. وسلوالو طالبانو له نن سهار وختي راهیسې له څو لورو د کندوز پر ښار وسلواله حمله پیل کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. د دې خبر تفصیل او همداراز د نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې کتلی شئ. اوس یو بل موضوع، نایب په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې د ملي یووالي حکومت د معلوماتو ته د لاسرسي د اسانتیا او د پوهیدو حق د تامین لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ادارې نن د پوهیدو نړیواله ورځ ولمنځله او له حکومت یې وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په سم ډول عملي کاندي. عام خلک وایي چې د دوی پوهی او معلوماتو د لوړولو لپاره رسنۍ مهم رول لري او حکومت ته پکار ده چې خبری ادارو ته په وخت لازم معلومات وړاندې کړي. یوسف خان زدران په دې موضوع راپور لري.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې حکومت دې په خبرو اتکا نه کوي، بلکې د خلکو د پوهېدو لپاره باید اساسي اقدامات ترسره او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي کړي. دغه ادارې له هغې وروسته چې په هېواد کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشي شوی، د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د پوهېدو حق نړیواله ورځ ونمانځله. د نوې ادارې مشر مجیب خلوتګر په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې دولت باید افغانانو ته د پوهې او معلوماتو ورکولو حق په اساسي ډول تامین کړي. لږ تر لږه په تېر یو کال کې چې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون خبریالانو او عام اوسیدونکو ته یوه اساسي ستونزه جوړه شوې. په ځینو مواردو کې چې خبریالانو ته تاوتریخوالی هم جوړ شوی، دلیل یې معلوماتو ته لاسرسی و. د 2002 میلادي کال رئیس د سپتمبر 28 د خلکو د پوهې لوړولو او د ښې حکومتدارۍ او ولسواکۍ په خاطر د دولتي بنسټونو څخه خلکو ته د پر وخت معلوماتو ورکولو د عامولو لپاره په بېلابېلو هېوادونو کې نمانځل کېږي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په دې باور ده چې افغان خبریالان هغو معلوماتو ته په وخت یا بېخي لاسرسی نه لري چې عام افغانان ورته اړتیا لري. افغان حکومت د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لوی اوږده ځنډ وروسته توشیح کړ، خو د هغې نه عملي کېدل ډېر وخت انتقادونه راپارولي دي. یو شمېر افغانان وایي په هېواد کې د رسنیو فعالیت له ډېر څه خبر کړي، خو دوی دا هم احساسوي چې ډېر وخت رسنۍ په وخت او کره معلوماتو رسولو کې پاتې راځي. د 12 صنف زده کوونکی رفیع الله وایي د روانو حالاتو څخه پوهیږي چې د پردې تر شا ډېر څه دي، خو حکومت یې له بیانولو ډډه کوي.
معلومات نو د غونې موږ ته رسېږم، تلویزیونونو خبرونو دا ځای وګورو، هغو نه رسېږم، خو د نونه شان ستا چې موږ نه پوهېږو. هغه نه څوک چې تا ته نه وایي نو ما ته چېرې وایي؟ چې زه یو عام انسان یم، ته چې ژورنالیست یې واده اشرف غني سره کښېنم، چې زه نه چې ته نه سې پوه نه زه د کوم خوا پوه سم. زه په هغه شي خبر یم کوم چې په ټي وي کې ما ته راښیي، کوم چې زه راډیو کې اورم.
د خالد سمیر په نوم خبریال بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نه عملي کېدل هغه څه ګڼي چې هم ژورنالستان له خپلو حقونو او هم د ده په وینا خلک له پوهېدو لرې ساتي.
دغه د رسنۍ کوم قانون چې اوس توشي شوی ده، د ما فکر دغه کار خو تر اوسه پورې خو عملي شوی نه ده، ځکه هر ورځ د ژورنالستان د خبریالان د ټول ګوښل کېږي. یعنې د ما فکر چې تر اوسه پورې فقط دغه د کاغذ پر مخ دی او امضا شوي دي، تر اوسه عملي جامه نه ده ورغوستل شوې.
له دې سره افغان حکومت تل ژمنه کړې چې په وخت د معلوماتو خپرولو ته ژمن دی، او د دې کار لپاره یې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د سم عملي کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. په همدې ډول جمهور رئیس غني د اختر په دویمه ورځ د رسنیو له کارکوونکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به له رسنیو او ژورنالستانو سره د هیواد د وضعیت او شرایطو د ښه والي په موخه له سانسور پرته یو اساسي بحث پیل کړي. له دې ټولو سره په افغان حکومت دا انتقادونه او نوې غوښتنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو له دورې وروسته په هیواد کې د رسنیو رول، د معلوماتو خپرول او د بیان ازادي د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو یادېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکې مو ویل چې د کندوز په اړه که هر تازه خبر یا معلومات را رسېدل نو تاسو اوریدونکي به ورڅخه خبر کړو. بیا هم کندوز ته ځو. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د تلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، زموږ اوریدونکو ته د کندوز د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړئ. تاسو فعلا په خپل په کوم موقعیت کې یاست؟ مهرباني.
زه دغه اوس د کندوز قواخانې سره یم. دلته د چمن 15 سره طالبان وسلوال طالبان را رسېدلي دي. نور درګه ده چغې وکړي، پلاستیکنری تکبیر وایي او مخ په ښار روان دي، او نور خلک مې ډېر په ویره کښې دي. درنې وسلو مرمۍ او د سپکو ټول په ښار کښې لګېږي. ډېر بد وضعیت دی.
بله، د دې معنا دا ده چې طالبان نسبت سهار ته د ښار په لور مخته تللي دي.
بله بله بله، دا اوس د چمن د سپینځه کړې تللې قواخانې سیمه نیولې.
بله،
یعنې په دې کوڅو کښې درګه ده غږې ده او نره تکبیر نارې وایي.
بله، په کومو کوڅو کښې چې تاسو اوسئ شاوخوا مو څوک دي؟ طالبان دي که دولتي ځواکونه؟
مخکې طالبان و مخکې دولتي ځواکونه، اوس طالبان را رسېدلي.
بله صاحب، او د امنیتي ځواکونو لخوا عکس العمل څنګه وینئ؟ هغوی عکس العمل شوي او که نه؟ فکر کوي چې د سیمو د پروشېدو په حال کښې دي.
که دغه وضعیت په همدا رقم وي، امکان لري چې ښار تر ماښام پورې طالبان تصرف کړي.
بله
او شانوی زکه چې دوی وایي چې دفاعي کمربند ما چې څنګه رنګ دفاعي کمربند چې دوی دا د کندز چمن تر ورکړي سپینزر چمن ته
بله سپینزر چمن یعنی د ښار له مرکز یا د ولایت له مرکز چې قم امنیه قمندانی دا والی پکې دفتر لري له هغه سره څومره فاصله لري
تقریبا 200 متر به فاصله لري یا څه باندې 200 متر
بله ډیر زیات مننه اجمل آریان و چې له کندوز څخه د کندوز د ورستی وضعیت په اړه معلومات راکول د معلوماتو له مخې د سیمالمیږي چې د دولت وسلوال مخالفان د پټیره بیا د ښار له جنوبی او جنوب ختیځ جنوب لویدیځو سیمو لوري په مخ روان دي او د ښار مرکزی برخو ته نږدې شوي دي تاسو زموږ خلک آزادی رادیو اوري بیا هم د کندوز د وضعیت په اړه که هر تغییر راتو د آزادی رادیو په خبرونو کې اوریدای شئ د آزادی رادیو د رواني خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو اونیز دراما او د غرض ژوند په شیبو کې خبرونه اوس د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی او دوه بجې او دېرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت دی نوریاس نوري هم سټوډیو ته راغلی چې لنډ خبرونه در واوروي
د کندوز امنیتي چارواکي وایي طالبانو د کندوز ښار ځینې برخې نیولي دي ازادي راډیو خبریال څو شېبې مخکې وویل چې طالبان د کندوز ښار ته د پرمختګ په حال کې دي او که چیرې د پرمختګ مخه ډب نه شي ښایي ښار سقوط وکړي د ولسي جرګې رئیس وایي د کورنیو چارو د وزیر د استعزا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي نیا په افغانستان کې له ازادو رسنیو څخه د ملاتړې اداره وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید عملي بڼه غوره کړي د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یوه لوبغاړي کې د پرونۍ حملې له امله د مړو شمېر 200 تنو ته ورسېد د روسیې ولسمشر وایي هیواد په اوس وخت کې په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای په ځای کولو پلان نه لري د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویوم عمومي غونډه کې جرګه کیږي د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د هغو خطرونو په وړاندې خپلې هڅې هماهنګې کړي چې د اسلامي دولت ډلې متوجه کړي دي د اوکراین ولسمشر وایي د هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په وړاندې پر روانې جګړې د ورځې 15 میلیونه ډالر لګښت راځي د هسپانیا د شمال لویدیځ کاتالونیا د سیمې هغه ګوندونه چې له هسپانیا د جلا کېدو او د مدیترانې د سمندر په غاړه د نوي هیواد جوړېدو هڅه کوي په وروستیو انتخاباتو کې د دې ایالت پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي
او سم اقتصادی خبرونه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي د هیواد په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 12% زیاتوالی راغلی دی د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی د هیواد د صادراتو ګراف لوړ کړی دی ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې دوی په دغه کال کې د چابهار بندر او ایران له لارې هندوستان او منځنۍ اسیا ته 150,000 ټنه میوه او سبزیجات لیږلي دي هغه وویل چې ټاکل شوی د روان کال په دوهمه روبه کې دغه صادرات تر 1.5% پوره لوړسي د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د هیواد صنعتي وضعیت د ورځې په تیرېدو له ستونزو سره مخ کیږي د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وایي د تیر او اوسني حکومت د کمزورو پالیسیو له امله د هیواد صنعت له سقوط سره مخامخ شوی دی ښاغلی کمینزاده ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکو ته پکار ده چې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي تر څو په هیواد کې د پانګې اچونې زمینه برابر شي د هیواد ترنګلي امنیتي وضعیت د کافی وریښنا نشټوالی د امکاناتو نشټون هغه څه دی چې د افغانستان صنعت له ستونزو سره مخ کړی دی د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د مهال په یواد کې د وریښنا د نشټوالی لامل ګڼ شمیر فابریکو خپل فعالیتونه درولې دي ټاکل شوی نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او مدني فعالان ترمنځ په افغانستان کې د دوامدارې پراختیا د معلوماتو په اړه یو ګډه ناسته ترسره شي د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې څخه په خبره سوی اعلان کې ویل شوی چې په دې ګډه ناسته کې به اختراع سیوی پروژه لکه بادی برې اندیشنه او په کندهار ولایت کې د سوداګر لپاره د پورونو ورکولو پروژې شامل دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 48 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 49 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدار 1414 افغانۍ.
تاسې زموږ اخلاق آزادي راډیو اوري. د روسیې ولسمشر وایي مسکو په اوس وخت کې سوریه ته د ځواکونو د استولو پلان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي روسیه په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي او له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره هم وویني. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد اوس مهال سوریه ته د سرتیرو د استولو پلان نه لري. ولسمشر پوتین په عین حال کې د سوریې له وسلوالو یاغیانو د امریکا او نورو لیدوزو هیوادونو پر ملاتړ سخت انتقاد وکړ او هغه غیر قانوني او تخریبونکی عمل بللی دی. د روسیې جمهور رئیس دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی د نوموړی نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. بلخوا تمه ده چې د روسیې ولسمشر نن له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره هم وویني. امریکایي چارواکي وایي دواړه مشران به د سوریې سربیره د اوکرین پر مسأله هم خبرې وکړي. په سوریه کې د روسیې پوځي حضور په اړه متحده ایالاتو اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د روسیې ولسمشر له سوریې سره د مسکو له پوځي مرستو ملاتړ کوي او د سوریې ځواکونه د دې هیواد قانوني پوځ ګڼي. بل لور ته د فرانسې جنگي الوتکو په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد بریدونه پیل کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس په سوریه کې د روسیې د پوځي مداخلې په اړه بیا وایي
Les conversations que nous allons avoir
دی وای تر اوسه لا په دقیقه توګه معلومه نه ده. زما سیالان به په عمومي اسمبلی کې واورم او له روسي لوري څخه زما پوښتنې به دا موضوع روښانه کړي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې د سوریې د جګړې او له تروریزم سره د مبارزې پر موضوعاتو خبرې وکړي.
یو کلی زر غاگونا
درنو ریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په دې برخه کې راځي واورو چې بی بی ترور ولې ژاړي.
نازی لوری د ګل ماما په جامو غوټه دې ټوله کړه.
هو څو دنې د تناره کلچې مو ورته کېښودلې. اوس سفر یې په مخ کې دی.
خیر سفر دې بې خطره.
آمین. خیر دی بیبي ترورې، دومره خفګان مه ورته کوه، خدای دې خیر ور پېښ کړي.
خوله دې برکت شه لورې. رښتیا پوه نه شوې چې دا ګل محمد دې وخت کې چیرته لاړ؟
ویلې ځم چا سره ګورم که څنګه، زین په پوه نه شوم.
په دې ورځ هم لنډیوالانو نه لاس نه اخلي.
څه وکړي مورې، کوم چا سره به خدای کومانی کوي. هغه داسې ځای ته ځي چې بېرته راتګ یې معلوم نه دی.
زوی خدای دې خیر ور پېښ کړي.
عمر یې اوږد دی. هغه دی راغی.
چیرته تللی دی زویا؟ دا یو څو شېبې چې کور کې تېرې کړه.
لږ کار راته پیدا شو. ورینداری څه شوه؟ د کالۍ غوټه مې څه شوه؟
دغه ده زویه. خو ګل ماما ده زویه، هر څومره مې چې درته وویل چې مه ځه، زما خبره دې ونه منله، بیا هم درته وایمه بچیه، زما زړه سمه ګواهي نه ورکوي زویه. خلک وایي ډېرې خطرناکې لارې دي بچیه.
مور جانې هیڅ هم نه کېږي، بس ته دعا راته کوه.
دا دې ګل ماما ده وروره، لږې شولې هګیو د تنار کلچې مې هم درته ایښې دي.
رایکه خیرې سي ورینداری، زحمتونه دې وبخه.
بچیه زه سویالله دې مل شو.
ادې مه ژاړه، ژړه ما دی زر می اوال در ته رالیږم.
څنګه ونه ژړم زویه؟ خدای پوهیږي چې کله به دې بیا ووینمه بچیه.
داسې مه وایه، کله مو چې نصیب و بیا به یو ځای سره اوسیږو. ازی جانې دعا راته کوه، زم نور خلک راته په تمه دي. راکه لاس چې ښکلی کړم.
بلا دې واخلمه زویه، خدای دې له بلاونه وساته بچیه.
نه خدای په امان، خدای په امان، خدای په امان. زه کورته کورته نه نوځم، مه راوځه. زه
نازی لوری، هغه د اوبو بدنۍ راکړه چې اوبه ورپسې وشیندمه. زما زویه، زما بچیه.
مسافر پسې ډېره مه ژاړه دې جانې.
هلکانو ستړي شوي خو به نه یې؟
استاذه ټول داسې مصروفه دي چې بیخي غږ نه اوري.
ولې جانه، ټول ماشاءالله ډېر تکړه شوي دي، ځانونه یې په کار کې ورسول.
هو استاذه، که څوک د یو کار سره مینه ولري ډېر زر زده کوي.
هو مینه واو، دا هلکان له بېکارۍ نه نور ستړي مو.
زه دې بدموشه استاذه، ته وګوره چې دا لرګی خو به مې کوک نه ویاره کړی.
چې پېږي کوک دی ولې پوښتنه کوي؟ خیر دی، بل له سره راکه، خو دا ځل ګوره پام کوه.
استاده ورته ومې ویل چې کرښه دې کږه ده، مه یې اره کوه. نه یې منله
استاد، خپله په لرګي کې هېڅ کرښه نه کاږي، ما خو همدونه م وکړه.
رښتیا وایي.
خدای داده استاد، خو په نجارۍ کې پوخ شوی، کلونه کلونه کېږي چې کار کوي، نو ته ځان له استاد سره برابروي؟
نه ښه کوې خدای داده، کار همداسې زده کېږي. اوس خو ډېر ښه شوی، یوازې دې اره کږه ځي.
راباندې خاندئ، زه دې بدمشه کنه، اوس به در یو الو وایم چې څونه تختې مو خرابې کړې.
هلی شه خدای داده،
ډېر وخت نه دی پاتې، څه موده وروسته به مو استاد شم. اوس را دې بدمشه.
وختم پوره دی، بس نو ځو به لمانځه ته.
او لمر هم په لوېدو دی.
ملنګیه راځي کاغله،
بس نور شیان مه ټولوه، هسې څنګ ته کېدئ، درځئ چې ځو.
جمیله، وا جمیله، تا ته وایم غږ نه اوري.
وبخه ولی جانه، اسمې پام نه و. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. په څه فکرونو کې ډوبې چې غږ دې نه اورېدې؟ لکه چې کار نه راغلې، ناوخته دې کړه.
هو د ماشاتو په شوبه کې وځنډېدم.
ښه ښه، اوس پوه شوم چې ولې چورتي وې. چورتي وهه چې د تنخواه پیسې دې څنګه مصرف کړې؟
نه نه ولی جانه، مخکې مې احمد ستا خوری ولیده، ډېر تکړه هلک دی.
او ښه کاریګر ځوان دی. نن نجار استاد هم د احمد ډېر صفت وکړ.
هو خو له قدیر نه ډېر شکایت راته وکړ. زه یې په مطلب سم پوه نه شوم، که یې همداسې وایي چې له لور نه تېر یم.
نه همداسې دی، ته همدې خسر د لاسه یې ژوند تباه او یو لاس یې پرېښو.
دا خبره خو ده، زه وایم داسې نه شي چې ګناه د یوه وي جزا یې بل وویني. هغه جنۍ څه ملامته ده؟
نه د هغې نجلۍ او نه د احمد ګناه ده، بس ژوند یې د پلرونو له لاسه خراب شو. یو په لکونه افغانۍ ولور کېښود او بل قبول که.
خو ډېر په ډار یوه خبره راته وکړه، نه پوهېږم چې ته به خبر یې که نه. ویل یې د سعید لور غواړي.
څه؟ هو ما څو ځله ورته وویل چې دا خبره به بل ځای کې نه کوي، خو د هغه خوله نه ټینګېږي.
خبره راغله نو، خو زه حیران شوم چې څه ورته ووایم.
ښه، یعنی احمد اوس هم په خپله خبره ولاړ دی؟ نو تا هېڅ هم ورته ونه ویل؟
ما هېڅ هم نشو ورته ویلی، او ما ته یې تصمیم ډېر کلک ښکاره شو.
نه پوهېږم چې دا موږ ځوانانو باندې به نورې څه بدې ورځې راځي. په ګل محمد خبر یې؟
هو هغه ناځوان هم زمونږ خبره ونه منله. خدای په معنی ته راغلی و د خارج تلو کار یې شوی. ټوله ورځ د راډیوګانو ستونی څیری کیږي چې په قاچاقبرانو باور مه کوئ. خو نه، چیرته څوک اوري؟
هو، چې بیا ور پیښه شي هر څه یې له لاسه وتې وي.
ګل محمد لویه خطا وکړه، که کار وای لږ یا ډېر دلته هم پیدا کېده. په خبرو مصروف شو، هېڅ په وخت پوه نه شوم. زه به دا سودا کور ته ورسوم.
ما سره به دې چای څکلی وای، یو ساعت مې هم درته ونه کړ.
خیر اوسې، کور دې ودان.
یاره احمده، تا ټول کلی په ځان خبر کړه چې د سید لور غواړي. که سید په دې خبره پوه شي څه به وایي؟
ولک عزیز، په دې اوږد سفر او پیاده تک لکه چې دا ستا پښه ډېره ژوبله شوې ده.
او تڼاکې وه، هغه وچاودېدله. اوس یې چې بوټ وهي ډېره بده خوږېږي.
یاره اسانه خو نه ده، دوه ورځې کېږي چې په پښو مزل کوم. راشه کېنه چې په دې چوټه یې درته وتاړم.
نه ګل محمده وروره، بیا مې بوټ نه په پښه کېږي.
داسې خو دې له پښو غورځوي، نو له ځې پښې روانېږي؟
نه خیر دی، له دې وروسته به په موټر کې ځو. ولاړ شي، ډېر تږی شوی یم.
زه هم ډېر تږی یم. راځه علمګل ته به ووایو چې لږ اوبه راکړي.
علمګل وروره، علمګل وروره،
لږې نورې اوبه خو هم راکړه.
نورې اوبه نشته، ډېره لاره پاتې ده. که اوبه خلاصې شو نو بیا ته راته پیدا کوي.
نږدې دی چې له تندې نه مړه شو. دا موټر څه وخت راځي؟
تر کومه ځای
په پښو ځو؟
الی زر راځئ، که ناوې غوندې کرار کرار روان یاستئ. زر شئ، وایم را چابک شئ، ډېرې خبرې مه کوئ. دې ځایونو کې پولیس ګرځي را ګرځي چې ډزې در باندې ونه کړي.
مخکې له دې چې حرکت وکړو، دې الحمدلله لافې وهلې چې لاره ښه ده، هېڅ خطر نه لري. او زموږ حالت ته ګوره. راځه عزیزه، هلته ګوره، دا څومره ډېر کسان راټول شوي.
فکر کوم چې هغوی به هم مسافر وي.
خدای دې کړي چې اوبه ورسره وي.
څه ورسره وي هم تاسو ته مې نه درکوي. ما اوبه درکړي چې هغوی درکړي. مخته شئ،
زه خو نور یو ګام هم نه شم.
والکان دا د موټر راغی. انا زر ور پورته شئ، پورته شئ.
دا موټر، دا طرف هم کاندې نرغوندې موټر دی. موږ ټول کله په دې موټر کې ځای کړو؟
ټول له یوه سره پورته شئ. فرمایشي موټر غواړئ؟ سواده خو دې نه ده چې ګلپوش موټر به درته راولو. زر زر ورخېځئ، ډېر نخرې مخرې مه کوه، وخېځئ. شاباس،
خبرې مه کوه ګرمان، مجبوره یو. کوم بل موټر خو نشته چې په چوکۍ کېنو.
زر جګ شه، ورو ورو ورو،
هله زر شئ، مخې ته شئ. دلته ډېر وځنډه کې خله به مراګیر کې. وخېځئ شاباس، وخېځئ.
وروره، ښه وینه چې نور ځای نشته. چېرته مخکې شو؟ لکه خښتې غوندې دی، ځای په ځای کړی یو.
عزتمندو اوریدونکو، ستاسو په نظر هغه کسان چې تازه غواړي په غیر قانوني توګه له هېواده بهر لاړ شي، ولې د نورو هغو غیر قانوني کډوالو له سرنوشته عبرت نه اخلي چې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي؟
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکي مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
خپرونه کې لمړی لیوی معلولې میرمنې سره غږېدلې یو چې د کورنیو جګړو په وخت کې دواړه پخې غوزه شوې دي، خو بیا هم مبارزه کوي، زحمت باسي او خپل ماشومانو ته د هوسا ژوند په لټه کې ده. په دوهمه برخه کې لیوی اتر پلورونکې میرمنې سره غږېدلې یم. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره مل اوسئ. دا خپرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
افغان میرمنو شبکه له حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې دوی ته ونډه ورکړي. د دې شبکې غړو وویل ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، او که په دې ډول تصمیم نیونکو پرېکړو کې ونډه ورنه کړل شي د ډیموکراسۍ اصول به تر پښو لاندې شي. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو ځنډېدلی او معلومه هم نه ده چې دا مذاکرات به کله او چیرې وشي، د افغان میرمنو شبکه له حکومت او د سولې لارې شورا نه غواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې دوی ته ونډه ورکړي. جمهور رئیس غنی تصمیم لري چې په وزارتونو کې د مرستیالانو څوکۍ ښځو ته ورسیږي، او په محکمو کې د ښځو په موقعیت کې اساسي تغییر راولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې باور دی چې په لوړو دولتي پوستونو د ښځو ګمارنه د دې سبب کیږي چې د ښځو د حقونو څخه ښه استازیتوب وکړي. د هیواد جمهور رئیس له خلکو سره د اختر مبارکۍ د لیدنو په سلسله کې د جمعې په ورځ د افغان میرمنو سره د لیدنې پر مهال په حکومت کې د هغوی په زیاتې ونډې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د ښځو په وضعیت کې بدلون په ټولنه کې تر ټولو مهم فرهنګي بدلون بولي، او ټینګار کوي چې ښځو ته به د دوامداره لاسته راوړنو زمینه برابره کړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال په دولت کې د ښځو په دوامداره ګډون او د هغوی ونډه د نه معاملې وړ بولي چې د ځینو ډلو او مخالفینو هڅو کله کله د ښځو فعالیتونه د سوال سره مخ کړي دي. په سمنګان ولایت کې پر یوې مور او لور چې د یوه قاضي لخوا پرې جنسي تیری شوی دی، دوی پیاوړي ګامونه پورته کوي تر څو هغه ظلمونه چې پرې شوي جوت کړي او عدالت عملي شي. هغوی وایي چې د سمنګان ولایت د لومړنۍ محکمې قاضي په لومړي سر کې له یوې کونډې ښځې سره واده کړی دی. هغه وخت هغه د دغې ښځې پر 14 کلنې لور جنسي تیری کړی دی. د جوزجان پولیسو دغه قاضي نیولی دی او وایي چې عدلي او قضایي ادارې باید په دې اړه عدالت پلی کړي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا هغه معلومه میرمن ده چې په ویایې ملسیزه کې خبرګی پخې غوځې شوې دي. د هغې په لیدو مې زړه ډیر خپه شو، خو دا چې لوړ همت یې درلود ورته حیران شوم. په نیم ځان په ویلچر کې له سهاره تر بیګه کار کوي، زحمت باسي، ماشومان روزي او خوشاله ژوند کوي. میرمن لیلا په ملالۍ زیږنتون کې د آرشیف په برخه کې ماموره ده. په 1900 کال کې د کور تر څنګ راکټ ولګېد. په دې پیښه کې دواړه خی غوځې شوې. هغه وخت د خوانزي مطالعه او خو بیا هم زده کړو ته دوام ورکړ او له 12 ټولګي نه فارغ شوه. وروسته بیا یو کس ورته د واده پیشنهاد وکړ. اوس شپږ ماشومان لري. خدا چې خلک وایي غم له غم نه شرمېږي، نو دې سره هم همداسې وشول. خوند 10 کاله مخکې د یوې چاودنې پر مهال ووژل شو. دا پاتې شوه شپږ یتیم ماشومان او د خدای هیله. نور راته دا په خپل وایي.
د طالبانو وخت نه تر اوسه پورې د روغتون کې دنده لرم. 45 کلنه یم او شپږ ماشومان لرم. په مکوریانو کې مې ژوند کاوه. د جنګونو په وخت کې راکټ راغی، دواړه پښې مې پرې شوې. کله مې چې پښې پرې شوې ژوند راته ډېر تریخ شو. شپه ورځ به مې ژړل. هغه وخت زده کوونکی وم. وروسته له دې نه چې پښې مې پرې شوې بیا هم زده کړو ته مې دوام ورکړ، خو له ډېرو ستونزو سره مخ وم. ویلچیر کې به تلم، هر چا به راته هر څه ویل. دې ګوري ته ګوره په څه حال ده. خو ما به حوصله کوله. بیا د ښځو له مسلکي لیسې نه فارغه شوم. ډېره خوشحاله شوم.
میرمن لیلا وای خاوند یې عریضه لیکونکی و. د سره به یې ډېره مرسته کوله، خو اوس ډېر مشکلات لري. له یوې خوا د کور کار او له ماشومانو ساتنه کوي، او له بلې خوا له کوره بهر کار کوي.
وروسته بیا یو کس پیدا شو. له ما سره یې له ټولو مشکلاتو سره سره واده وکړ. خاوند مې ډېر ښه سړی و. هر وخت به یې راسره ډېره مرسته کوله. خاوند مې عریضه لیکونکی و. 10 کاله مخکې په یوې چاودنه کې ووژل شو. د خاوند لمړي نی ورسته می ستونزې لپسې ډېرې شوې. ورور به می هر ورځ په ولچر کې کېنولم، دندې ته بتلم. په لاره کې به له ډېرو ستونزو سره مخ وم. کله به چې واوره او باران و ډېره به په زحمت وم. ټوله به لمده شوم او وجود به مې ډېر درد کوه. شپږ اولادونه لرم. مشر اولاد مې 14 کلن دی. ماشومان مې ډېر واړه دي. ډېره ورته په تشویش یم. هغوی په کور کې یوازې وي او زه ټوله ورځ په کار کې یم. مور می هم ډیره ضعیفه ده، سم ساتنه ترې نشي کولای. زه په یوازې ځان هم ماشومان ساتم او هم له کوره به هر کار کوم.
هم به طفلا میرسم هم به کار بیرون.
له دې نه مو وپوښتل چې په دې نیم ځان څنګه کولای شي د کور کارونه وکړي او خپل ماشومان وروزي. دا وایي
کله چې د کور کارونه کوم، مثلا ماشومانو ته مې خواړه پخوم یا کالی مینځم، ډېر راته مشکل وي، ځکه چې زه خو له ځایه نشم پورته کېدی. بیا مې ماشومان راته هر څه نږدې راوړي او هغه کار ترسره کوم، خو کله چې ډېر کار وکړم بیا مې ملا او لاسونه ډېر درد کوي. یو روغ مېرمن دومره کارونه نشي کولی. زه په دې معیوب ځان دا هر څه کوم. اولادونه مې ډېر ښه ساتم، ډېر زحمت ورته باسم. وایم چې دوی داسې فکر ونه کړي چې مور یې معیوبه ده، خوارزار وسی. اولادونه میرانه ډیر خوشاله دي، هر وخت میلاسونه مچوکوي او راتوي چې ته زموږ لپاره ډیر زحمت باسي. یو زوی میراتوي چې زه پاینه کې انجینر کیږم، دا ستونزي به ټولی حل شي. ماشومان مې د ښوونځي ترڅنګ په انګلیسي او قران کریم کورسونه کې هم شامل کړی دي. ځان وګی ساتم خو د ماشومانو درس ته ډیره توجه کوم. وایم چې اولادونه مې ښه راتلونکي ولري. انسان چې هر څه اراده وکړي هماغه کار کیږي.
کاج زادم تصمیم بگیرمیش.
د میرمن لیلا په وینا دولت د معلولینو کلنۍ معاش ورکوي او اوس کې ورسره د یو بابا پارتمان واده هم کړی ده. دا زیاتوي نورې میرمنې هم باید ما غوندې لوړ همت ولري. زه کولای شم گدایي وکړم خو دا زما لپاره د شرم خبره ده. په خپل همت مې ځان ته یوه مړۍ حلاله روزي پیدا کوم.
د دولت لخوا همدغه د معیبینو معاش دی چې راکوي. اوس وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وعده کړې چې یو باب اپارتمان راکوي. کارونه یې په جریان کې دي. ډېره خوشحاله یم که دا کور ترلاسه کړم. له بې کورۍ به بېغمه شم. ډېره زیاته کوچکشي مې کړې ده او ډېرې ستونزې مې هم لیدلې دي. اوس د شکر ناروغي هم لرم. میاشت کې یو ځل د شکر د چک لپاره 3-4000 افغانۍ مصرفوم. نور د کور مصارف په ډېر مشکل سره پوره کوم. ټولې میرمنې باید ما غوندې همت ولري. زه کولی شم گدایي وکړم او نورو ته لاس ونیسم، خو زما لپاره د شرم خبره ده. زه د خپل لاس په تڼاکو یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوم او په دې معیوب حالت له خپلو ماشومانو سرپرستی کوم چې درس ووایي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
یار جای برسن به وطن خود خدمت کنم.
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي. www.azadiradio.com د خبرونه په دوهمه برخه کې لیبی اتر پلورون کې میرمنې سره غږیدلې چې په خاصه طریقه اتر پلوري او سوداګري کوي. افغانو میرمنو په تیرو څو کلونو کې په ډیرو برخو کې لکه سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي او نورو کې فعال ونډه لرله چې په دې کار سره له یوې خوا له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي او له بل پلوه په اجتماعي او اقتصادي چارو کې فعال ونډه اخلي. میرمن مریم یو له همداسې میرمنو څخه ده چې 9 کاله کیږي د اترو پلورنځی لري او له میړه سره یو ځای اتر خرڅوي. دا اتر په خاصه طریقه خرڅوي. مخصوصو کاغذونو باندې د اترو نمبر لیکي او بیا یې مشتریانو ته دا پخپل ورکوي چې خوښي شینو بیا بیا ورته راځي او اخلي یې ترې. دا چې څنګه میرمن مریم د اترو خرڅول پیل کړل دا راته وایي.
تقریبا 8 سال میشه که خورم امیاس قبل از
تقریبا اتکاله کیږي چې اتر خرڅوم. مخکې له دې نه چې افغانستان ته راشم په ایران کې مې هم دا کار کاوه. هلته مې له خاوند سره یو ځای اتر خرڅول. اوس دلته دکان لرم. عربي خالص اتر دي. د دې اترو یو ځانګړنه دا ده چې نمبر لري او د نمبر په اساس خرڅو. ځکه موږ په بازار کې ډېر رقیبان لرو. مشتریان بیا موږ ته هماغه نمبر راوړي او نوم یې موږ سره دی. موږ نورې اوه نمایندګۍ لرو چې ټولې یې زه رهبري کوم او همدا اتر دي.
7 شعبه داره. بس کلی از شعبه هم از یک کمپنی میاره.
میرمن مریم وایي د دې په دوکان کې رنګارنګ 130 ډوله اتر موجود دي. دوی یې په 2 لیتر بوتلونو کې راوړي، بیا یې دا په مخصوصو وړو بوتلونو کې ځای په ځای کوي.
رنګارنګ
130 ډوله اتر لري. موږ یې په لویو بوتلونو کې راوړو، بیا وروسته یې زه په وړو بوتلونو کې ځای پر ځای کوم. بیا هر ملي ګرام یې په 1 افغانۍ پلورو. کله کله زموږ مشتریان شکایت کوي چې قیمتونه لوړ دي، خو کله چې د اترو کیفیت وګوري نو بیا بیا راځي.
تا برای دیگه نه.
اغلی مریم زیاتوی د کار په لومړی ورځو کې له ځینو مزاحمتونو سره مخ و. هغه وخت میرمنو دوکانونه نه لرل، نو خلکو به عجیب ورته کتل، خو اوس ورته کار عادي دی.
اول که اومدیم خوش شروع کردیم خیلی سخت بود.
لومړی می چې دا کار پیل کړ ټول خلکو بر سره مخالفت کاوه، ځکه چې هغه وخت په افغانستان کې سوداګری میرمنې ډېرې کمې وي، نو څنګه چې مزاحمت براته کېده. خو اوس را سره څوک کار نه لري. زما یوازینی هدف دا دی چې کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته وکړم. میرمنې که جرأت وکړي کولی شي هم کور کې کار وکړي او هم بیرون. دوی ډېرې وړتیاوې لري، خو په دې شرط چې نارینه سره همکاري وکړي. په اوسنیو شرایطو کې د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب دی. کمیرمن او خوان دواړه کار وکړي نو ډیر ښه ژوند به ولري، لکه زه او خوان می چې په ګډه کار کوو او خوشحاله ژوند لرو. په لومړي وختونو کې زموږ یو دکان و، په 5000 افغانۍ مو کار پیل کړ. اوس و څنګه لرو؟ اتر او د ضرورت وړ شیان موږ ورته اخلو. دکانونه هم موږ ورته نیولې دي. لومړی مو ډیر کم اتر راوړي و، اوس موږ اتر په لویو دکانونو کې خرڅوو.
اسوی مونږه گسترش دیم د شوبای کلانتر دکانای بیشتر.
نو اوریدونکو، زمک په هیواد کې کڅه هم میرمنې په مختلفو برخو کې لستونځو سره مخ دي، خو بیا هم دوی په خپل همت زیار باسي او په ډیرو کمو امکاناتو ځان ته د کار زمينه برابروي چې ځان او کورنۍ ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي. خدا مو هم واوریدل چې دوی د خپل لستونځو ترڅنګ د اشخاصو او افرادو لخوا هم کله ناکله ځورول کیږي. په دې هیله چې اړوندې ادارې د سوداګرو میرمنو لستونځو ته توجه وکړي او هغه کسان چې د دوی د سالم فعالیتونو مخه نیسي له هغوی سره قانوني چلند وکړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.